درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. لکه څنګه چې مو په تیرو وختونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر 23 صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی به هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر د پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده د زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چیوی چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې کیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولې جوړ شوي، کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه درېیمه بنچه چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتی متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي و په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوی دی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د که چیرې په دغه ځای کې باکتریاوې مثال حمله وکړي یا مداخله وکړي، د خارښت او سوي لامل کیږي. که چیرې مثال دا ځینې وخت ډېر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنۍ برخه کې چې لږه خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسي د دې کوم عضلي چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسېږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کژل کېږي او فشار راوړل کېږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې وویل د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپله د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کوم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کوم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخرنی برخه یومانند جوړش ځانته ور د ویشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي. اکم اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه ته پلوی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم په کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشي بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویش ډوله رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ وویل د لومړي شبکې په شاوخوا راپیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخلیږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دی د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کیږي خالي کیږي، په پلویس کې چې کیږي خالي کیږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخه ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سوي وه خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پورې تشو بول خپل په ځان کې څه کوي ذخیره کوي، تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کیږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفنکترونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره څه کیږي خلاصېږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه بیا څه دي ارادي دي غیر ارادي، او ارادي موږ او تاسو پېژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې ووسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کېدای سي په لګنچې کې چې شي سي په آخرنۍ برخه کې رسوب وکړي چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچېری کوچنی اوس تش بول سره یو ځای چیکر خارجيږي کچيري د دی غټ اوسې ځینی وخت په حالبینو کې باندې چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي او کچيري مثال ډیر غټ اوسې هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو له لارې خارج سي نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چی سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ او تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره سرته ونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او ته لکه زړه هم چې کې خپل تر اغېز لاندې راي نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چېرې ژر تر ژره یې درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر ته اوس بیا د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګې خپل د کاره ولویږي، چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي، چې د په څو وختو کې باید حتماً چې مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګې بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه دپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاست نه لسم ټولګي وش په جمل وسته. نن موږ او تاسو سره زو د ناروغي او وقایې کوم پات موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی زیانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغۍ په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. می راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي. یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي، یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنې سرایت د انسان څخه او بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان، یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه، د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو، ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه څه کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه څه کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ شو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ شو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده، مخکې د دې چې دغه کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شکي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده، هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې دغه کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې ده، دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده، د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده، چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. راځو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پېژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی، دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. یعنی لومړنی دفاع چې ده، هغه څه ده، پوستکی دی. موږ او ستاسو پر جل بالی دغه کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده، یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جل باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مخته ځي. دوی چې دی کله چې یو میکروب غواړي مداخله وکړي، د دغو په واسطه چې دوی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دغو میکروبونو د مرکېدو لامل کېږي. او خپله چې ده، موږ وایي د خوله چې ده، هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غواړي حمله وکړي، دوی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځوړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ سوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ سوی دی. نو دوی څه کوي؟ اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندیو حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کېږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې ځي رامنځته کېږي، ځوانې حجرې رامنځته کېږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کېږي. کله چې مړې حجرې ایسته کېږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کېږي، چې دا څه دی؟ پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال میکروب دی ته اجازه نه ورکوي چې څه شي زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب څه کوي؟ کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې سوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي، یا خپل از موږ پوستکی چې دی، هغه دغه ځای کې چې کېږي وینه مثال خټه کېږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله، د میکروب له داخلېدلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کېږي، چې په دې ځای کې هغه کمې مړې حجرې چې دغه رقم کوم جوړښتون چې هغه چې کېږي دلته یو ځای کېږي، ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دغه کوم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نه سي، دغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداژ په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بله موضوع چې ده هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کوم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمې سیستم دي، تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شان د مثال د زیانمنو شان د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. د دې چې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناکه جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړه کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزې کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کېږي انتقالېږي، دغه مخاط چې کېږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې پرې چې په میده کې د تیز د میده د تیزه په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمیرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کېږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کېږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کېږي زیاتېږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کېږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کېږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کېږي، سوی رامنځته کېږي، همدارنګه خارش ورسره رامنځته کېږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کېږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب سوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې چې راټول سوي مخلوط سوي چې د پس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپله چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه د بدن د تودوخې درجې لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی سي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. پروتیني عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروتین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دې اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پرزر باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
وای باران شوه